په تختیدل او د ایتلی او ساحلی ساتون کې 13 ورځ ویلی چې جوړون په خوښه 2000 کډوال له 1100 ډوبیدونکو کښته بچ کړی دي.
ملی امیرزاده واچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړل. اوس وخت شوه د ونیس پروګرام د یارانو مشال. په نننی پروګرام کې مو لیکوال او شاعر صابر شینواری ملمدې د پروګرام نجیب امیر او هدایت سلطانی تاسو لپاره وړاندې کوي او په تکراری بڼه خبريږي.
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبريالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال.
ستړي مشه اوریدونکو، نن د یارانو مشال خبرونه کې لیکوال او شاعر صابر شینواره زموږ ملمه ده. د ننګرهار ولایت هسکی منې اوسیدونکي دي. نوموړي په خیبر پښتونخوا کې هم د ژوند خسته ډېر کلونه تیر کړي دي، خو د مهال په جلال آباد کې میشته. صابر شینواره خپل د لیسانس ډیګري په انګلیسي ادبیاتو کې اخیسته او د کال 2000 راهیسي ادبي نړۍ سره تړلې پاتې شوی دی. نوموړی شاعري کوي، لنډې کیسې لیکلي او تازه تازه یو ناولم چاپ شوی چې نوم یې د باب دی په بیان د هنیمون کې. د لنډو کیسو کتاب هم چاپ شوی تر دې وړاندې او نوم یې د انسان په فاصله د انسان. همدارنګه د کیسو یو بل ټولګه او د شاعرۍ کتاب هم خپرېدو ته چمتو دي. صابر شینواره د دې ترڅنګ چې ادبي فعالیتونه کوي، له 13 کلونو راهیسې له بېلابېلو نړیوالو موسسو سره په مهمو پوسټونو کار هم کړی دی. نو نن به د دغه ګلګل شخصیت سره په یارانو مشال پروګرام کې خبرې کوو. صابر شینواره صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ژوند اوسې شینواره صاحب، ستاسو د ناول د نوم په اورېدو ما ته د کلیوال خټک هغه شعر را یادېږي. وایي خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله او کیسه د شپې وه لیونی په سپین سبا کوله. نو باب دې په بیان د هنیمون کې مو چاپ کړو، څنګه خلکو غوغا وکړه؟ کنه
یاره امیر صاحب، زما خو دومره توقع نه وه د ملګرو د دومره مینې او د نوم خبر چې د دې کتاب په دومره استقبال کېږي. زه د ټولو ملګرو ډېر ډېر احسانمند یم او ممنون یم. اوس هم چې دی نو دا کتاب کوم ملګرو ته رسېدلی دی او لوستی دی، د هغې مینه ما ته رارسي، د هغې پیغامونه. نو زه ډېر حیران یم او شکر ګزار یم د دې کتاب دی. ډېر هرکلی وکړه راتګ دی چې دی نو دی مینه ښکاره کړه.
او ستاسو د ناول لیکنې اوله هڅه وه کنه؟ شینواره صاحب، ما په هندي او پاکستاني ادبیاتو کې دغه جرأت لیدلی چې په هغو موضوعاتو هم لیکوالو لیکل کړي چې په عامه توګه خلک ورباندې د لیکلو جرأت نشي کولای. د منټو نه نیولې تر خوشونت سنگ پورې لیکوال زموږ مخې ته دي. په پښتو ادبیاتو کې هم خال خال مثالونه لرو. تاسو چې دا ناول لیکلو له روایتي کره کتونکو مو ویره احساسوله، خاص کر دا نوم داسې دی چې تنقید گنجائش په کې لیدل کېږي.
نو داسې دی چې امیر صاحب لیکونکي ته دا انګلیسي ته که نه چې د هغې کاري او لوستونکي د کومې سطحې دی د هغه پیغام ته څوک ونیسي، نو هغه کاري په لیدو باندې چې دی نو هر لیکوال د خپل مسؤلیت احساس کړي او خپل لیک ته هماغومره توانایي کوشش کوي چې ودرېږي. کله چې ما دا ناول لیکه نو زما مخې ته دا خبرې وي چې ځینې هغه موضوعات چې ملګرو نه شاید پاتې وي هغه باید راواخیستل شي، که په هغه کې د زبانو بیان د تازګۍ خبرې، په هغه کې د موضوعاتو د راوړلو خبرې، په هغه کې هغه مذهبي او سیاسي اجتماعي نکات چې باید ذکر شي په ناول کې، ما کوشش کړی چې دا پکې راواخلم. او زما مخې ته د دې ناول د لیک په وخت کې چې دی نو کوم نومونه چې تا واخیستل دا ټول حضرات د هغې د لوست نتیجه او د هغې نه چې کوم زده کړه ما کړې ده هغه زما مخې ته وه، او ما پوره پوره کوشش کړی چې په دې کې هغه لوازمات د فکشن چې کوم نومونه تا یاد کړل، د راجندر سنگھ بیدی، د منټو، د کرشن چند، د قدرت الله شهاب، او د دې خلکو ځکه مونږ دا کسان مخې ته وو نو مونږ به دا زیات لوستلي. حال دا چې زمونږ مخې ته د انګریزي ادب خو ناولونه شته، خو چې دینو د لنډې رسیدې په حساب باندې چې دینو اول زمونږ توجه خامخا اردو ته وه او بیا دې نوموړو حضراتو ته وه ځکه چې دوی په بری صغیر کې څه چې په افغانستان او د دې ځینې لومړي تر بنګلادیش او د تقریبا چې دی زما په خیال چې ټولې اتیا په د فکشن په ادب باندې چې دی اثرات پرېښي دي
شنواره صاحب کما ناول لوستی وی او بیا مې دا پروګرام کول خای زما پښتنه به د کیسې د ناول د کیسې په اړه د موضوع په اړه خو ما زه اعتراف کوم ناول تازه بيخي چاپ شوی دی تر اوسه ما نه دی لوستی نو تاسو به اوریدونکو ته معلومات ورکوي او اوریدونکو نه هم هیله کو چې هغه اوریدونکو دې راشي چې کلونه کلونه دوی انتظار کوي مشال ریډیو ته اوریدونکو زموږ زړه ملګری چې دی مونږ په خوشحالي ګو زموږ ویاړ دی خلق دی نور ملګرو ته هم نوبت ورکوي هغه ملګری چې دا د بی پروگرام دی ژوندې پروگرام دی یو پښتنه ذهن کې لري نو د پښتنه سره راشي زموږ همکاران بس تاسو ټلیفون هم موږ سره مخامخ کی تاسو که شینوار صاحب اوریدونکو ته وایي چې تاسو د دې ناول موضوع صدایا لستون کې په کې هغه سموندل شي چې د کتاب نوم ورته سترګه کو نه وي
نو خامخا دا یو هنیمون دی امر صاحب د دوه کسانو چې هغه یو کس چې د چا واده دی هغه زما ملګری دی او په عام ژوند کښې زه ور سره د ټولو ملګرو په نسبت زیات بیا ده نو دا زما د دوه ملګرو کیسه ده بلکې د یو ملګري کیسه ده چې د هغه واده وشي او زه د هغه په واده کښې چې دی ګډون وکړم نو بیا هغوی هنیمون ته ځي نو بس دده د هنیمون کیسه ده چون زه د ده نږدې ملګری یم نو دا به د دنیا اول هنیمون یو درېمګړی کس هم ور سره وي
مذہبی
مون ترپی کی د مذہب په نوم باندې کوم کشتی دا پکې شته د پښتانه د ژوند تقابلي مطالعه پکې شته د دې د پښتانه د وطن او کوم ځای ته چې مونږ په هنیمون د پچکر ځو د هغې ځای د ژوند دا مسایل پکې شته نور د انسان داخلي کوم نفسیاتي ګنجلکونه منافقتونه چې دي دا پکې شته سیاسي مسایل پکې شته کوم چې پښتانه ته راپېښې دي او د د د تقسیم او د ویش او د محرومتیا او د دین نیولې تر اجتماعي ټولو مسایلو پورې پکې
شنوارې صاحب
یاد کړئ د هنیمون بېلابېل مناطقو نه تېرېږو او د هر یو ځای بېل ذکر دی پکې
شنوارې صاحب هسې یو عصري سوچ دی ګینې ما واده کړی تاسو هم واده کړی د هنیمون د پښتنو لپاره یو نوی شی دی اکثر خو پښتانه چې زوی له واده کوي نو هله ورته یوه کوټه جوړه کړي یو ګینې هغه مور او پلار سره په یوه کوټه کې سملي یا ټوله کورنۍ تقریبا په یو داسې کور کې ژوند کوي چې هلته ډېر بندیان وي او د اوسېدو هغه ځای بیخي کم وي نو وی به داسې خلک هم پښتنو کې چې د شاتو میاشت یا د هنیمون مناوي او دوی ځي په سفر باندې د واده په اوله میاشت کې سیل سپاټو دپاره یا چکر دپاره
یاره زما خو داسې خیال راځي چې دا به ډېره کمه فیصد دي چې هغوی هنیمون ته ځي ځکه چې دا د پښتون کلچر په روایت کښې دا شی نه شته که نه او چې نه یو شی په کلچر کښې نو د هغه دپاره نوم هم نه وي ځکه ما د دې دپاره پښتو ترجمه ټکې هم پیدا نه کړه شو خو پښتانه چې دي اوس خو هغه پخواني حالت نه دی چې پوله او پټې بلکې اوس خو پښتون باشعوره دی تعلیم یې کړی دی ګرځېدلی دی د دې اوسني مصیبتونو د وجې نه په ټوله دنیا خور دی نو خامخا چې دی نو هنیمون پېژني او زما کامل یقین دی چې بعضې فیصدي به هنیمون ته ځي هم نو دا چې زما ستا به کښې نصیب نه دی شوی دا بیا خبره ده خامخا هنیمون خلک پېژني او که نه یې پېژني زما غوندې بعضې ملګري
بالکل هغه ملګری چې لای د واده نه دی شوی او نو غواړي چې واده وکړي نو د صابر شینواري کتاب دی خامخا ولولي د هنیمون په باره کې هسې په د پښتو ناول شینواري صاحب دا مهال په کوم ډګر ولاړ دی ځوانان په کومو موضوعاتو ناولونه لیکي تاسو ترې خپله لاره څنګه جلا ساتلې
ما خو چې کوم ناولونه زما د نظر نه تېر شوي دي نو هغه دا فکر سپین وې ما نه متاثر کړې او دا غي پلاټ او دا غي جبا او دا غي چې کوم د ناول جریس لوازې دي د دې نه ډیر شاته پاتې دي پلاټونه دا چې پلاټونه انتخاب کړی دي چې هغه د ناول د ذکر نه مخکې لامړ دي نو پمړه مړ پلاټ کې چې پاره کې ځان نه وي ناگے تب ابیاس لسن کے ہم چلے آگے دفن کم تو کسی دی آگا پہ کنی کر کری نو زکا کم ناولو نچے ما لسن دی آگا صرف واقعات تی او کسا دا داستان دے دناول پہ چوکات کی دیر نزائی گی متاسفانا دا خبر سے زکوان دا خطا کی گن زمازن مدگیری بشاید پدے بانی تندے ہم گونج کی خو کچا چی دے نو نڑیوالا دب لسن دی او یاد کوم نزی جې به چې زموږ سره د دې ناول نه لوستي نو او بیا د پښتو ناول سره په څنګه کې دي نو هغه تړې را مې شي پیدا کیږي او ما چې کوم ناول لیکلې او په دې کې بنوس د خپل ځان پاتلا تړې را یې نشي کای مورې د کچ دا یو کله کله ادبي رقم ضرورت نه چې هغه نه پته کوي باید چې بل سره په دې اکل خبره راي وي او زمان اول چې په دوه شیانو کې د عام کم د پښتون اورونو شروع نه چاپ شي په دې کې جدا دي یو ژبا چې دا د استعمال او چې دې له دې په دې ناول کې د واقعاتو منظر کې شي زما په ناول کې ژبا او منظر کې شي دا د دومره ستی دي او د دومره اعلی معیار دي چې زه دا ویلی شم چې زما ملګری دې په دې نه خفه کېږي چې زما دا ناول چې اردو د سطح سره په ټکر کې دی.
نو شینوار صاحب په پښتو ناول لیکونکو کې ما هم د اردو ناولونه ډېر لوستي، ځینې مې د انګلیسي ژبې هم لوستي، ځینې چې بیا اردو ته ترجمه شوي هغه ناولونه او لنډې کیسې مې هم لوستي. خو په پښتو ناول لیکونکو کې چې زه خپله د کومو لیکوالو نه متاثره یم، د هغوی هغه ناولونه ما له ځانه سره بیایي یوه بله نړۍ راته ښیي. په هغه کې د نور محمد ترکی او د استاد شپون نمونه زه د یادولو وړ بولم. تاسو هسې د چا د کار نه متاثره یې؟ ځوانانو کې خو تاسو ویلي چې په فنی باریکۍ د لحاظ نه کمزورتیا وینئ تاسو، خو دا د مشرانو لیکوالو ناولونه به هم تاسو لوستي؟
مشرانو لیکوالو کې چې ما کوم ناولونه لوستي، عامر صاحب نو د فاروق سرور سګوان ناول چې دی نن ناواته نهه کاله مخکې چاپ شوی دی، هغه بهترین ناول دی. او ځکه هغه سړی چې دی هغه هغه لوستی کس دی، زما نږدې ملګری دی، زموږ مشر دی. د هغه په سګوان ناول کې کردار تراشي چې کومه ده هغه د اعلی معیار ده. او اگر چې ژبه هغه د خپلې سیمې پورې محدوده ساتلې، خو بیا هم دومره تاثر پکې شته، او بلکې دومره وحدتي تاثر پکې شته چې هغه لوستونکي تر اخره نه پرېږدي. او ناول چې دی هغه ته اهمیت ورکړی دی، هغه ډېر اهم ناول دی. او نور زما یو کمزوري دا ده چې زه د ډیو مختلفو ځایونو کې د وظیفو له خاطره لږ لرې پاتې شوی یم. کتابونه ما ته په وخت بعضې نه دي را رسېدلي. خو کوم ناولونه چې اوس د ناول په نوم په کابل کې چاپ شوي دي، یا د افغانستان د تورخم د بیکاره دي کې نه را دي خو چاپ شوي دي، نو په هغه کې د ناول لوازمات ډېر کم موندل کېږي. زه ډېرو بعضو ملګرو ناولونه اخلي.
مونږ په افغانستان کې ډایجستونه نه لرو. تاسو خو د پېښور کې هم پاتې شوي یاست، هلته به مو لیدلې د کتابونو په سټالونو باندې قسمه قسم ډایجستونه د وي، او په هغه کې هم کیسې وي. آیا ډایجست لیکونکو ته مونږ د هماغې درجې د لیکوال حیثیت ورکولی شو لکه عامو لیکوالو ته چې ورکوي یو ناول لیکونکي ته یا لنډه کیسه لیکونکي ته؟ او بله دا چې په افغانستان کې که ډایجست لیکنه پیل شي، نو کیسه ییز ادبیات به ورسره عام شي او که نه؟ لکه د خلکو به ډېر پام ځان ته وړي که نه؟
زه ډایجست انتهایي مهم بولم، عامر صاحب، انتهایي اهم نقطه دې بیان کړه. ڈائجسٹ چرے ادا پادب کی دا اسٹریٹ لیول دا کرکٹ دزدکڑے کردار ادا کی لکھا پاکستان کی اسٹریٹ لیول کرکٹ نشتا نزکا ہو اعلیٰ لوگاڑی شاید میں خطرہ نشی اسٹریٹ لیول فٹ بال نشتا نزکا دکھا فٹ بالر تما نشی کی رہے تر سوچ کچھ پہ کچھ دروازہ پہ دروازہ میدان پر میدان کرکٹ عام نشی بل لوگ عام نشی نو ملی سطح بانی خل لوگاڑی میں خطرہ نشی رات لے وہ ادب کی دا مجلور سالو او خصوصاً دا ڈائجسٹ ہم دا کردار دے ما چې فکشن زکړه هغه ما د سبرنګ د جست نه زکړه کوم چې په 1900 یو او یا 2 یا 3 او یا کې چاپ کده د پاکستان او د هند تقسیم نمخ کې نو زکه په کې د بریسټری تمام اعلی درجه فکشن رائټران موجود وو لکه الیاس تیتاپوری د کرشن چندر د مو پاسان د چیخوف ترجمه به پکې وي ما تر اوسه هم شته او ډېر مې په احتیاط ساتلي هغه ډایجستونه زه د ډایجست احسانمند دم د اعلی درجه د ډایجست تر څو چې په افغانستان کې تا چې کوم خبره وکړه ډایجست ټایپ ادبیات نه راوتلي زه فکر نه کوم چې هغه د ادیب ذهني تربیت وکړي او د فکشن په اکله د تربیت وکړي شي ځکه فکشن چې د هغه په اول ته فکشن لولي د اعلی درجه فکشن په توګه ترونه کال دوه درې او چې ستا ذهنیت ذهن کې د فکشن مواد کی نو دا به ته چې د افسانه چې لیکي یا ناول چې لیکي یا انشایي ډرامه چې لیکي نو په هغه کې بعد د فکشن اثرات او خصوصیات واضح او که یو غړي افسانه صرف د پوهنتون په خاطر د کړي په ادبیاتو کې یا د ملګري نه او هغه کینی او افسانه لیکي نو دا به ډیره خامې
صحیح شینوار صاحب چرته مې لوستیو چې په تاریخ کې یوازې نمونه اصلي وي کیسه وي ټوله فرضي وي او په ناول کې بیا د ناولونو چې وي د نمونه فرضي وي او کیسه وي اصلي وي تاسو د دې سره څومره همغږي یا په بل معنی د ناولونو کیسه څومره حقيقي وي ځکه چې زه ته یو مثال هم درکولای شم ما د ځینو لیکوالو ناولونه هم لوستې دي او بیا د هغوی هغه یونلیک بیا هم لوستی دی په یونلیک کې ما داسې خبرې وموندلې چې هغه د دوی په هغه ناولونو کې هم مخې ته راغلي د خوشوند سنګ او د شپون صاحب د ناولونه هم ما لوستي او د دوی هغه ژوندلیک هم چې ما لوستی مماثلت په کې شته دی نو د دې مننه ده چې ځینې لیکوال هغه د خپل هغه د داخلي ژوند چې دی د شخصي ژوند چې دی د هغې ځینې برخې هم انځورولی شي په ناولونو کې
نو دا خو کوم محدودیت نه لري کنه ناول یا تمام فکشن او سفرنامه او پکې هم راځي ریپورتاج پکې هم راځي او افسانه پکې هم راځي د دې کوم محدودیت نشته چې تا به کوم موضوع اخلي او کوم نه شخصي بر اخلي او کوم نه خارجي بر اخلي خو د فکشن بنیادی ضرورت دا ده چې کیسه به 100% حقيقي حقیقی په دې معنی نه چې واقع شي وي مثلا زما دا ناول چې ده په هند کې ګرځېدلم په نیپال کې ګرځېدلم خو ما هند نه لیدلې او نیپال مې نه لیدلې همدا د هنیمون واقع شوی دی مګر دا کې سب په حقیقت بنا ده چې لوستونکي دا لولي نو داسې مناظر او داسې واقعات پکې نشي پیدا کولای چې وایي چې یاره دا خو نه کیږي کیسه یا داستان چې وو هغه خو به هغه وو چې واقعات به چې دی نو په سلو کې اتیار نه وي سره چې دی هغه به دروغ وو مثلا د چین ماچین خاطرې به وسنه وي او چې دی نو د باچا او د هغه د فتوحاتو ذکرونه به وو او په هغه کې به چې دی نو غیر حقیقي مناظر وو مثلا یو کس به سل کسه چپه کول او توره به دومره چلېدله چې یو کس به پکې شل کسه مړه کول نو عام لوستونکي چې د ټیټې درجې د حجرو او د مسافرخانو اورېدونکي به هغه به ډېر په خوند باندې چې نو د پوښتنو په افسانه کې یا په ناول کې څنګه ځکه هغه 100% چې دی نو هغه حقیقي ده او په کازن افیکټ باندې ولاړه ده که چېرته ته په ناول کې څه یو واقع بیان کړي چې لوستونکي په دې واضح پوه شي چې را دا خو نه کېږي دا امکان نه لري نو ټول ناول لاړه ختم شي ختم شي نو په ناول کې کیسه داسې حقيقي په کار ده چې هغه په انساني ژوند کې عملي واقعیتونه کې وي امکانات وي او یا رښتیا شي وي په خښه وي کچر ته په دې کې د علت او معلول کم رب چې د معمولی شان خطا شي نو بیا چې د ناول ته ډېر ګټ ضرر راشي او کیسه ته د افسانی
مننه ملګرو تاسو د یارانو مشال پروګرام او رینند سره تکړه لیکوال او شاعر صابر شینوار صاحب ملمه دی د دوی ناول تازه چاپ شوی باب دی په بیان د هنیمون کې د دې کتاب په اړه موږ بیلابیل خبرې ورسره وکړلې ستاسو د لنډو کیسو کتاب انسان په فاصله د انسان هم چاپ شوی په دې اړه که د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ دا کتاب څو افسانې لري کله چاپ شو او د افسانو موضوعات مو څه دي
دا کتاب خو امیر صاحب په 2003 کې چاپ شوی
ښه
هغه وخت زه لږ لرې وم نو داسې په سمه طریقه مې تقسیم نه کړلی شو خو بیا هم زه نو ملګرو ته رسېدلی وی په دې کې شپاړس افسانې دي شپارس پکی آسانی دی چی بیلا بیل موضوعات پکی دی پده کی دا جنس تو بنیاد مسائل شتا چی دا غالب برخدا یعنی دا جندر کم لگا چی دی کشمکشون چی دی دا پکی غالب برخدا بزنی نور ستونزو چی دا مذہب پر عمل دکی دا دین اسلام نا غلط خلق غلط فائدہ پر تاوی افانی شتا یو دوا نور مختلف قسم افسانی کو کشتا برابر موضوعات تھی اشتا پکی
شنوار صاحب مونږ خو عموماً د شاعرۍ نه نثر کم لرو نثر لیکونکي کم لرو بیا په نثر کې چې لنډې کیسې طرح شو هغه خوم کم دی بیا ناول لیکونکي بیخي کم لرو خو که راشو په فکشن باندې نقطه یا کره کتنې ته بیا خو نو یوازې ښایي د ګوتو په شمېر هم نشو ویلی د ګوتو د بندونو په شمېر لیکوال به ولرو چې سوک نقد کوي په داستاني ادبیاتو باندې وجه یې سره مونږ نقد زغملی نه شو که د نقد کولو نه ډارېږو
نه دا دواړه شیان نشته دی ځکه چې پښتون تعلیم یافته قوم دی په دې دنیا کې زمونږ نه ډېر کمزوري قومونه شته مونږ ښه تکړه خلک یو خو خبره دا ده چې نه د نقد یریږو نه د تنقید د فن اریو صرف بنیاد دې خبره دا ده چې دلته تنقید د پاره چې دی نو هغه هغه تخم نشته هغه 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 ځمکه نه ده تیاره دلته چا کار نه دی کړی کړی دی کړی دی مشران ملګري دې نه خفه کېږي مثلا ناصر منګل صاحب اوس دې تلاشه چې ولې نورو ملګرو کار کړی په فکشن د فکشن په تنقید کې مگر اگر تم رنگ دیکھی اگر دل تو ہم سازی ہو کہ کیا برابر ہے کہ تنقید تھا نو لا عام تنقید دل تا پورا تو گیا پیشن دل شوی نو عام نکات پا پختو کے نشت دالا درجی عالم شخصیتی فاضل شخصیتی خور دالا درجی تحقیقار پا دشوی اور سیما منظر نامہ ادب نڑیوال داغ پا نظر کی او هغه چې د پښتو شاعرۍ او ادب پاک لار رای قائم کی منصب سازی ہو کی د پښتو ادب کوم کمی چې دی هغه په ګوته کی من او لار اورته وټا کی چې و تر اوسه پښتو ادب په دې لار روان دی اوس دا پکار دی چې دا راوشي نو عام د یو نکات کمې دی نو د فکشن د نکات خو لکه څنګه چې تاوی بیخي ډېر کمې دی
ستاسو یو غزل دلته نه وړاندې کو بیا به تاسو نه هم اورو نو تاسو هم خپل غزل تیار کړئ ځکه دینه پس به تاسو نه اورو په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمامه دنیا پرې خوا زما د پاره مونگ با یو بل تا دا دنیا جهان کسی اکرلی مونگ با یو بل تا دا دنیا جهان کسی اکرلی او پی جندن با بیا پات شوا دا بیا لپارا خدای خبر سوخ با یو سوک لکس پرلی راشی خدای خبر سوخ با یو سوک لکس پرلی راشی خدای خبر سوخ با زینت شی د صحرا لپاره د سرک غاړه ده یخنی ده او یو سوک روان دی د سرک غاړه ده یخنی ده او یو سوک روان دی په دې تیاره کې سوک وتلی د آشنا لپاره او هغه صابر په هر لحاظ د پریخودو جوګو هغه صابر په هر لحاظ د پریخودو جوګو یو بیروزګار شاعر خنه و داستا لپاره په دولاسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمامه دنیا پریخي و زما لپاره شینوار صاحب تاسو نه به ستاسو یو غزل هم اورو نو د خبرونې په دې شیبو کې تاسو ته وغوښتل.
نو زما یو غزل دی چې
ارشاد
د ولاړ مزل په منډه باندې پایم د ولاړ مزل په منډه باندې پایم سر صحرا ده او تنهایم د ولاړ مزل په منډه باندې پایم شرابونه دي صحرا ده او تنهایم تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ ما به څه ویل چې دایم او دایم او تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ ما به څه ویل چې دایم او دایم د خپل ذات د ګویاې نه هم ویرېږم د خپل ذات د ګویاې نه هم ویرېږم چېرته دا راته ونه وایي چې ستایم او څه رڼا په رڼا ورځ حمله ورشوه رڼا ورځ ناور شوه د تیارو چغې را وکړې چې بلایم او راته هېچا غږ ونه کړو چې مایې خدای خبر شه چې صابره زه د چایم.
ډېر ښکلی غزل ډېره زیاته مانه صابر شینوار صاحب ستاسو خبرې دومره خوږې دي چې مونږ په د پروګرام د وخت په ختمېدو پوه نه شولو که ژوند وي بیا به له خیره تاسو زموږ خپرونې ته راځئ که زه وم او دا پروګرام هو تاسو به راسره اوس دپاره درنه مخه کوو. ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړو په دې خپرونه کې راسره مېلمه شوې. کور مو ودانه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورېده. له همدې سره خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکوي. د الله په امان. پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو